Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې. د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول. دا د صفی الله ستانګزای مو د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکاري د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته خرغلاستویم. نن چهارشنبه ده، د 1399 کال د ثور میاشتې دریمه، د 2000 کال د اپریل میاشتې 22مه. د ازادي رادیو په دغه سهارنی خبری پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان د حکومت لخوا د طالبانو یو او یا زندانیان پرون خوش شول. د خوش شویو طالب زندانیانو شمیر 430 ته رسیږي. البته په څو دورو کې دغه طالبان خوش شوي دي. دمو د سر راپور دی. ځینې نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. خبرونو سره ټکی، د افغانستان حکومت پروند طالبانو یو او یا زندانیان آزاد کړل. د افغانستان د پوهنې وزارت غواړي د ښوونځیو د زده کړې درېدلی بهیر بیرته پیل کړي. او ایران وایي تر زرو ډیر بهرني زندانیان د کرونا ویروس د خپرېدو په خاطر په موقت ډول له بنده خوشي کړي دي. پوره خبرونه. د افغانستان حکومت پروند طالبانو یو او یا زندانیان آزاد کړل. د ملي امنیت د شورا ویاند جاوید فیصل پر ټوټر لیکلی دی چې دغه کسان د وو ولایتونو ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، فاریاب، روزګان او بغلان له زندانونو خوشي شوي دي. د افغانستان حکومت تر اوسه د طالبانو شاوخوا 432 زندانیان له بنده خلاص کړي دي. طالبانو بیا تر دې دمه له خپل لوري د شپېتو بندیانو د خوشي کېدو خبر ورکړی. دغه زندانیان د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو د سولې د هغې موافقې له مخې خوشي کېږي چې د فبروري په 19مه دواړه لوریو د قطر پلازمینه دوحه کې کړې وه. په دې توافق کې ویل شوي چې افغان حکومت به د طالبانو نږدې 15,000 زندانیان خوشي کوي او طالبان به 1000 تنه حکومتي بندیان آزادوي. د افغانستان د پوهنې وزارت غواړي چې د ښوونځیو د زده کړې درېدلی بهیر بیرته پیل کړي. د افغانستان ښوونځي د کرونا ویروس د خپرېدو له ویرې له نږدې یوې میاشتې راهیسې تړل شوي دي. د پوهنې وزارت ویاندې نوریا نزهت ازادي راډیو ته وویل چې د زده کړې دا بهیر به د ملي راډیو او تلویزیون له لارې ترسره شي او په هغو سیمو کې چې دا امکانات نه وي د روغتیا وزارت له لارښوونو سره سم به کم شمېر ټولګي رامنځته شي. د پوهنې وزارت ویاندې دا ونه ویل چې دغه درسونه به کله پیلېږي، خو څرګنده یې کړه چې د دې ډول تعلیمي سیستم د لارښوونو چارې بشپړې شوې دي. افغان ځواکونه په تخار کې د 8 طالبانو د وژلو ادعا کوي. د پامیر 212 قولي اردو په وینا د تخار په خلبرس سیمه کې پرون طالبانو پر افغان ځواکونو برید وکړ چې د هوایي ځواکونو په مرسته د هغوی 8 تنه ووژل شول او نورې ټپیان شول. د پامیر 212 قولي اردو د رسنیو مسؤول عبدالهادي جمال وای په دې حمله کې دوه افغان سرتیري برسیرن ټپیان شوي دي. طالبانو تر اوسه د دې جګړې په اړه څه نه دي ویلي. په زابل کې هم افغان ځواکونو د 12 ساعته عملیاتو په ترڅ کې 15 طالبان وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. د زابل د امنیه قمانداني ویاند محمود الله اميري ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات کلات ښار ته نږدې پرون پیل شول او د شپې د 8 بجو خواته پای ته ورسېدل.
الله سره دی موټر سایکل او دوی پای مخابري او یو شمیر مخدره مواد همدارنګه چاودونکو توکم د افغان امنیتي ځواکونو لاس ته ورغلل او وسوال مخالفون له سختې ماتې سره مخامخ شول او په یاد عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته هیڅ کوم زیان نه دی اوښتی.
د فبروري په 19مه د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې تړون په دې هدف لاسلیک شوی چې په افغانستان کې جګړې پای ته ورسیږي، خو دغه جنګونه لا هم دوام لري. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته. ایران وی تر زرو تنو ډیر بهرني زندانیان د کرونا ویروس د خبرېدو په خاطر په موقت ډول لبنده خوشې کړي دي. تهران دغه اعلان پرون وکړ. تېره اونۍ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو متخصصانو له ایران غوښتي وو چې ډیر بندیان خوشې کړي. دوی غوښتي وو چې تهران د عقیدې په خاطر نیول شوي د دوو تابعیتونو زندانیان او بهرنیان آزاده کړي. د ایران د قضایه قوې ویاند غلام حسین اسماعیلی د سټېشن بي پورز وویل څه چې ایران د زندانیانو په برخه کې کړي د نورو هیوادونو د هڅو په پرتله د ډیر پام وړ دي. د بریتانیا الاصلي د بریتانیایی ایرانی الاصل نازنین زاغری راتکلیف وکیل او د پارلمان غړی طالب رضوان صدیق پرون وویل د دې معاکله د میتر شلمې خوش شوې ده. د ایران حکومت تیره میاشت یو لک زندانیان آزاد کړل. او په تاجکستان کې د مدني ټولنې فعالانو اندېښنه ښودلې ده چې ښایي په دغه هیواد کې کرونا وي او راپورونه یې نه وي خپاره شوي. د مدني ټولنو 13 غیر دولتي سازمانونو او په انفرادي ډول یو شمیر فعالانو د اپریل په 20 د تاجکستان له روغتیا وزارت څخه وغوښتل چې یو لړ سوالونو ته ځواب ووایي تر څو روښانه شي چې په تاجکستان کې کرونا ویروس څومره خپور شوی دی. په داسې حال کې چې په نړۍ کې تر 2 میلیون ډیر کسان په کرونا ویروس اخته شوي او تر 1,00,000 ډیرې وژلي، په تاجکستان کې لا هم په رسمي ډول دا نه ده تایید شوی چې څوک دې په کرونا ویروس اخته شوی وي. خو د حکومت په دې دریځ شک کیږي چې ځکه د تاجکستان په حکومت کې شفافیت نشته او ازادې رسنۍ هم په دې هیواد کې سمې فعالې نه دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
دا هم د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې د پلازمینې کابل او یو شمیر نورو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه. کابل اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 9. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه 14. کندهار هوا بارانی د تالندی برېښنا او اورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه 14. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 14 او جلال آباد هم اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 14.
خبرونه مو واوریدل. ورپسې مو د هوا حالات واوریدل. کولی شئ د خبرونو د تفصیل د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. وړاندې د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې اورئ چې پرون یو اویا طالب زندانیان خوشي شوي دي. حکومت دا طالبان د دې لپاره خوشي کوي چې د سولې بین الافغاني خبرو لپاره زمینه برابره شي. اخو د بشري حقوقو خپلو کمیسیون وایي د سولې په دغو خبرو کې باید د جګړې د قربانیانو کورنۍ هیرې نه شي. دا هغه ژمنه ده چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت ورکوي او وایي چې د جګړې د قربانیانو کورنۍ نه هیروي.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت هڅه کوي د جګړې د قربانیانو او زیانمنو د استازو د مخامخ حضور زمینه برابره کړي چې په دې توګه به سولې اړوندو پریکړو کې حضور ولري او د سولې په بهیر کې به خپل غږ لري.
د کرونا ویروس د خبرېدو د مخنیوي او په هدف باندې د افغانستان د حج او اوقاف وزارت یو شرعي فتوا په صادرولو له خلکو غوښتي چې خپل عبادتونه په کورونو کې ترسره کړي او جماعتونو ته دې له تګ ډډه وکړي. د کابل دوه اوسیدونکو له دې پرېکړې داسې هرکلی کړی.
ما هم باید نمازه خود خانه بخونیم. وقتی علما میگه که شما در خانه نمازتان بخونید تا سالم بمانید، خوب خوبی است.
ما هم به عنوان یک شهروند از تمام هموطنان ما میخواهیم که توسعه بهداشتی رعایت بکنن. اگر نیاز است باید نمازه خود را در خانه بخونن، نیاز نیست که باید حتما در مسجد برن.
په نړیواله مسله کې هم اوري چې د خوړو نړیوال سازمان د کرونا ویروس له امله رامنځته کېدونکو اقتصادي ستونزو ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې او ویلي سږ کال به شاوخوا 130 میلیونه نور انسانان غذایي موادو ته سخته اړتیا پیدا کړي. وخت په افغانستان کې د سهار 9 بجې او 10 دقیقې کیږي. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان حکومت د طالبانو په لزګونو زندانیان د څو ولایتونو له زندانونو خوشی کړي دي. تر دې مخکې هم طالبانو یو شمېر زندانیان آزاد کړي. دا هڅې په دې خاطر روانې دي چې د سولې بین الافغاني خبرې پیل شي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون بیا ازادي راډیو ته وایي چې د سولې په دو خبرو کې باید د جګړې د قربانیانو کورنۍ هیرې نه شي. تفصیل احمد شیبر پر راپور کې.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي تر هغه چې د جګړې د قربانیانو د کورنیو د غړو غوښتنو ته پاملرنه ونشي، تلپاتې سوله چې پر عدالت په ولاړه وي نشي ټینګېدلی. د دې کمیسیون د خپرونو او اړیکو د برخې رئیس ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل
صلح در تمام کشورها مکانیزم اجرایی و مکانیزم تطبیقش طبیعی است که در
سولی د پلیکیدو میکانیزم په ټولو هیوادو کې پر دې بنسټ ولاړ دی چې د جګړې د قربانیانو د کورنیو د غړو غوښتنو ته په پام لرنه کیږي. صلح هغه وخت ممکنه ده چې دایمي واقعي او عادلانه وي چې د جګړې د قربانیانو د کورنیو غوښتنو ته پام وشي. په وروستیو لسو کلونو کې، یعنی له 2009 تر 2019 پورې، په افغانستان کې د بشري حقونو په خپلواک کمیسیون کې شپږ اتیا زره اته سوه درویشت ملکیان چې وژل شوي دي د جګړې د ښکېلو لوریو لخوا ثبت شوي دي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزیر عبدالسلام رحیمي د سې شنبې په ورځ د جګړې د قربانیانو له خپلو خپلوانو سره د یوې ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. د دې وزارت ویاندې ناجیه انوري تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د دې غونډې هدف دا و چې د جګړې د قربانیانو کورنیو ته ډاډ ورکړو چې دوی نه هېروو.
د سولې په چارو کې د دولت وزیر وویل چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت هڅه کوي د جګړې د قربانیانو او زیانمنو د استازو د مخامخ حضور زمینه برابر کړي چې په دې توګه به سولې په اړوندو پریکړو کې حضور ولري او د سولې په بهیر کې به خپل غږ لري.
د هغې موافقت نامې له مخې چې د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک کړه، ټاکل شوې وه چې د مارچ په 10 بین الافغاني خبرې پیل شي. د دې خبرو لپاره تر 15,000 پورې د طالبانو د زندانیانو خوشي کول او د دې په بدل کې تر 1,000 پورې د افغان حکومت د بندیانو آزادول د خبرو د پیلېدو د وار له مخه شرط په ډول ګڼل شوي دي. خو پر دې نیټې تر 24 ورځو ډیر وخت تیر شوی دی او لا هم معلومه نه ده چې دا خبرې به کله شروع کیشي. په دې ترس کې د افغانستان حکومت پرون ناوخته له زندانونو د یو اویا طالبانو د خوشي کېدو خبر ورکړ. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل په ټویټر کې ولیکل چې دا کسان د 9 ولایتونو ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، فاریاب، روزګان او بغلان له زندانونو آزاد شوي دي. له دې سره د اپریل 8 را په دې خوا د افغان حکومت له زندانونو د خوشي شویو طالبانو شمیر 422 ته ورسید او د اپریل له 12 راهیسې طالبانو ویلي دي چې دوی د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو 60 تنه له بنده آزاد کړي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت د یوې شرعي فتوا په صادرولو سره له ټولو خلکو غوښتي چې خپل عبادتونه په کورونو کې ترسره کړي او جماعتونو ته دې له تګه ډډه وکړي. دغه وزارت سرپرست وزیر عبدالحکیم منیب د سې شنبې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال وویل د کرونا ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي او ځانونو ساتنې په هدف هغه کسان چې عمرونه یې ډیر دي او ناروغۍ لري د روژې په میاشت کې کولی شي روژه ونه نیسي. د ده په خبره هر کله چې وضعیت عادي شو بیا دې د خپلو روژو قضا راوګرځوي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د حج او اوقاف وزارت له دې پرېکړې هرکلی کوي. خاطر پردیس په دې اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا وایرس خپرېدل چټک شوی او حکومت هم ورته یو لړ تدابیر نیولي، خو په یو تازه اقدام کې د دې هیواد د حج او اوقاف وزارت یو شریف فتوا په صادرولو سره له ټولو خلکو غوښتنه کړې چې د روژې په میاشت کې خپل منځونه او تراویح په کورونو کې ترسره کړي. د دې فتوا په یو برخه کې ویل شوي هغه سیمې چې قرنطین دي او د خلکو په ګرځېدو بندیز دی، اړتیا نشته چې د هغو سیمو اوسیدونکي د خپلو عبادتونو لپاره جوماتونو ته لاړ شي. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت سرپرست وزیر عبدالحکیم منیب د سې شنبې په ورځ په کابل کې د بې خبري ناستې په ترڅ کې وویل هغه کسان چې جماعتونه تزی بیت روغتي سپارښتنه ته جدي پاملرنه وکړي. دوی هغه کسان چې غوړي جماعتونه تلاش بندیز پرې نشته، خو زموږ وړاندیز ورته دا دی چې د خپل امکانات څخه د ځان ساتن لپاره کار واخلي. جماعتونه باید دوا پاشه شي او د سپیت په کور کې وکړي. د لمونځ په وخت کې باید فاصله په نظر کې ونیسي او د غشان باید له ماست څخه هم استفاده وکړي. د ښاغلي منی په خبره د ډاکټرانو علماو خبرې یوه ده او ټول باید روغتیایي سپارښتنو ته جدي پاملرنه وکړي. د ده په وینا هغه کسان چې عمرونه یې ډېر دي او ناروغۍ لري کولی شي د روژې په میاشت کې روژه وخوري او له اوبه وروسته دې بیا خپل قضا روژې راوګرځوي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي بیا د حکومت له دې اقدام څخه هرکلی کوي. د کابل دو تن اوسیدونکي خالد او صدیق:
منګا د حکومت د پریکړې ته په درنه سرګه ورته ګورو. دا ځکه ټولو ته معلومدار خبره ده چې نن سبا کرونا وایرس په ټوله نړۍ کې مخ په زیاتېدو کې رانه واجه همدا ده چې باید منګا تاسو باید په کورونو کې پاتې شو او محفوظه پاتې شو. نو منګا د حکومت پریکړې ته احترام لرو.
په دې وروستیو کې د کرونا وایرس پیښې ډېرې شوې دي او حج اوقاف وزارت هم له خلکو نه غوښتنه کړې ده چې په کورونو کې پاتې شي او د روژې مبارکې میاشت کې هم تراوی او فرض لمنځونه په کور کې وکړي. ښه به دا و چې په جماعتونو کې ترسره شي. ول دا چې ټول یوازې افغانستان نه ټوله نړۍ له داسې یو مشکل سره مخ دی او داسې یو نړیواله ستونزه ده. نو د حج اوقافو وزارت د دې غوښتنې هرکلی کوم او له خلکو نه مې هم غوښتنه همدا ده چې په خپل کورونو کې پاتې شي تر څو روغ پاتې شي.
د افغانستان د حج اوقاف وزارت له دې وړاندې هم د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره په ټولو دینی مراسمو لکه د فاتحې او د ستربندۍ په غونډو بندیز لګولی و. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان سوای
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د ساه بندیدل دي.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي رادیو ته غوښنیواله. اوس هم صالح محمد صالح د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وایي.
د امریکا خبریدونکي مجلې نیوز ویک په خپل پرونی غنې کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پر هڅو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د اپریل پر 14 قطر ته د دې لپاره سفر وکړ چې له طالب استازو سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوې موافقې د تطبیق په وړاندې پر پرتو خندونو خبري وکړي. د نیوز ویک په لیکنه خلیلزاد دا سفر په داسل کې وکړ چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د بندیانو تبادله ته د نږدېوالي د مثبت نښې په سترګه کتل کېدل، څو دا هڅه وکولای شي بین الافغاني خبرو او د افغانستان د شخړې حل ته زمینه برابره کړي. د نیوز ویک په لیکنه په سیمه کې سیمه ایز او ګاونډي قدرتونه چې د افغان حکومت ملاتړ کوي په دې تمه دي چې طالبان په تدریجي ډول پرې وروغه جوړه سلا وکړي. خو لیکوال استدلال کوي چې امریکا نسی کولی د افغانستان برخلیک سیمه ایزو لوبغاړو ته وسپاري. د لیکوال په باور منځنۍ آسیا او په عمومي ډول نړۍ د سیمه ایز شخړې بل ډرامه نه غواړي. لیکوال داعش ډلې ته اشاره کړې چې په 2015 کال کې په منځنۍ ختیځ کې ایجاد سوه. د نیوز ویک په مقاله کې د قزاقستان او ازبکستان یادونه هم سوي چې په باور یې په کار ده په افغانستان کې د امریکا په هر مؤثره پالیسی کې شریک وي. په لیکنه کې راغلي دغه دواړه هیوادونه دا درک کوي چې د افغانستان سوله او پرمختګ د سیمه ایزې سوکالۍ لپاره حیاتي اهمیت لري. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې به په خپله پرونی غنې کې په هرات کې د کورونا وایرس له کبله ښځو ته پر ورپېښو ټولنیزو ستونزو مقاله خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې د 25 کلنې روان پوهې مرزی اکبری د ژوند داستان ته کتنه سوي چې هر سهار له خوبه تر پاڅېدو وروسته د ټلیفون له لارې له نورو ښځو سره ټلیفوني تماس ټینګوي. د لیکنې په حواله زیات تماسونه بې ځوابه پاتې کیږي ځکه هرات له 2 اونیو د کورونا وایرس له کبله په قرنطین کې دی او میرمن اکبری د یوې روغتیایي څارونکي په توګه هڅه کوي د هغو ښځو مرسته وکړي چې د قرنطین پر مهال د کورنۍ زور زیاتي قربانی سوي دي. مرزی اکبری ویلي د دغو ښځو لپاره سخت اندېښنه لري. د هغې په خبره په هرات کې به ښځې له کرونا وایرس څخه روغې پاتې سي خو له قرنطین څخه به روغې ونه وځي. د ګارډین په لیکنه میرمن اکبری د محدودو شزینه روان پوهانو ډاکټرانو او روغتیایي څارونکو له ډلې ده چې په هرات کې له هغو ښځو سره مرسته کوي چې په کورونو کې له زور زیاتي او ناوړه چلند څخه ځورېږي. د لیکنې په حواله په افغانستان کې د ښځو په وړاندې ناوړه چلند او تاوتریخوالی عام دی او هرات له هغو ولایتونو څخه دی چې له دې درکه د ښځو د ځان وژنې پیښې هم پکې زیاتې دي. په مقاله کې د ملګرو ملتونو اټکل ته هم اشاره شوې چې وایي په افغانستان کې په سلو کې 50 میرمنې ټول عمر د خپلو شریکانو له ناوړه چلند سره مخامخې وي، خو مرضیه اکبری وایي د دې په باور په هرات کې تقریبا هر ښځه په خپل کور کې وهل کیږي او یا هم ناوړه چلند ورسره کیږي. د ګارډین ورځپاڼې په لیکنه لیکلی چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې محدودیتونه او قرنطین وضع سو، د ښځو په وړاندې ناوړه چلند په ټوله نړۍ کې زیات شوی دی.
ازادي راډیو ته غوښتست په دولس شپږنی منځنۍ څپه او اف ام سلا شرفین زباندی خبرونه کوو. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړ چې تر وخت مخکې د محدودیتونو او قرنطین ختمول به یو وار بیا د کرونا وایروس خپرېدل چټک کړي. دغه سازمان لخوا غوښتنه شوې چې په ګڼو هیوادونو کې د لګول شوي محدودیتونه په تدریجي ډول راکم شي. د رویټرز اژانس په حواله صالح محمد صالح راپور لري.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د سیشمې پورز حکومتونو ته خبرداري ورکړ چې د کورونا وایرس یا کووید 19 د خپرېدو د مخنیوي په هدف لګول سوي محدودیتونه او قرنطین باید په تدریجي ډول کم کړي. د روغتیا په نړیوال سازمان کې د آسیا پاسیفیک د لویدیزي ساحې د برخې مشر تاکیشي ساکای د سیشمې پورز په یو کانفرنس کې وویل د کووید 19 پر وړاندې دا مبارزه به ډیر وخت ونیسي. دا مهمه ده چې د ژوند پر نوې لار غور وکړو. هغه څه چې مې ویلي، اشخاص باید دا مبارزه د خپل ژوند د یوې برخې په توګه ومني او عملي کړي. موږ له خصوصي سکتور څخه غواړو چې د خطر د کمولو لپاره پر لارو چارو غور وکړي. کایسای زیاته کړه د کورونا وایرس خپرېدل باید د دې سبب نسی چې د پولیو، تبرکلوز، شری یا سرخکان او نورو ناروغیو پر وړاندې د واکسین پروګرامونه ګډوډ سي، کنه د په خبره متاثر سوي روغتیایي سیستمونه به نور هم ګډوډ سي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړ چې تر وخت مخکې د محدودیتونو او قرنطین ختمول به یو وار بیا په نړۍ کې د کورونا وایرس خپرېدل چټک کړي. ایتالیا چې په کورونا وایرس له سختو ځپل سوي هیوادونو څخه دی، د سې شمې پر اعلان وکړ چې ځینې لګول سوي محدودیتونه به د مې میاشتې په لومړیو کې راکم کړي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې ګڼو خلکو اعتراض کړی او ویلي دي چې روان قرنطین د دوی د اقتصادي زیانونو سبب سوی دی. د سې شمې پر اساس په نړۍ کې په کورونا وایرس دغه کسانو شمیر تر 2.5 میلیونه واوښت. له دې ډلې تر سې شنبې شاوخوا 1,02,000 کسان مړ شوي او 6,08,000 کسان روغ شوي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د خوړو نړیوال سازمان د کرونا وایرس له امله رامنځته کیدونکو اقتصادي ستونزو ته ژوره اندېښنه څرګنده کړه. د ملګرو ملتونو دغه مؤسسه اټکل کوي چې سږ کال به شاوخوا 130 میلیونه نور انسانان غذایی موادو ته سخته اړتیا پیدا کړي او د دې لپاره له 10 تر 12 میلیارد ډالرو پورې پکار دي. تفصیل د ازادي راډیو د خبر څنګه د راپور په استناد احمد شیبر اوروي.
د خوړو نړیوال سازمان یا WFP وایي چې سږ کال به په نړۍ کې د هغو کسانو شمیر دوه برابره شي چې له لوږې سره مخامخ دي. د ملګرو ملتو د مؤسسې د چهارشنبې په ورځ خپل څلورم کلنی راپور خپور کړ او پکې څرګنده کړه چې په 2000 کال کې به 215 میلیونه انسانان د خوراکي موادو له سخت کمبود سره مخامخ شي. تیر کال په نړۍ کې د دغسې کسانو شمیر 135 میلیونه ته رسېده. د WFP په باور روان کال د 160 میلیونه خوارانو د زیاتېدو علت د کرونا وایرس خپرېدل دي چې د نړۍ اقتصادي ځپلی دی. د خوړو نړیوال سازمان وایي چې تیر کال د کرونا وایرس تر خپرېدو مخکې په نړۍ کې د غذایي مسؤلیت کچه په لوړېدو وه، خو د کرونا وایرس تر خپرېدو د مخنیوي لپاره پر سفرونو بندیزونه به د ګرځندوی صنعت اغېزمن کړي او داسې اټکل کېږي چې دا بندیزونه به پر غذایي مسؤلیت پراخ منفي اغېز وکړي.
د خوړو په نړیوال سازمان کې د څارنې ارزونې او څېړنې مدیر عارف حسین وایي کووید 19 ناروغي د هغو میلیونونو کسانو لپاره چې وار له مخه له ستونزو سره مخامخ یو ناورین دی. ښاغلی حسین زیاتوي چې ټول باید سره یو ځای د دغه نړیوال ناورین اغیزې راکمې کړو. د ملګرو ملتو چارواکو هغه سیمې په نقشه کړې نه دي چې هلته خوراکي موادو ته اړتیا په زیاتېدو ده، خو ټینګار په دې کېږي چې افریقا به احتمالا تر نورو سیمو ډېره اغیزمنه شي. د خوړو نړیوال سازمان وایي چې سږ کال داسې اټکل کوي چې له 10 میلیارده تر 12 میلیارده ډالرو پورې د خپلو مرستو د پروګرامونو د پلي کېدو لپاره ورته پکار دي. دا پیسې د تیر کال تر پیسو چې تر بل هر وخت ډېرې وې او 8 میلیارده او 300 میلیونه ډالره ته رسېدې زیاتې دي. د راپور له مخې هغه کسان چې خوراکي مواد نه لري اکثر یې په هغو ځایونو کې دي چې هلته جګړې دي یا هم د چاپیریال بدلون د سیمې سختې ځپلې دي. مخکې تر دې چې کرونا ویروس خپور شي د افریقا په ختیځ کې حاصلات خراب شوي وو او یو شمېر کسانو پر خوراکي مرستو تکیه کوله.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کرونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
وخت په افغانستان کې د سهار 4:15 دی. ورزو لنډو خبرونو ته، د افغانستان حکومت پرون د طالبانو یو او یا زندانیان آزاد کړل. د ملي امنیت د شورا ویاند جاوید فیصل پر ټوټر لیکلی دی چې دغه کسان د وو ولایتونو ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، فاریاب، اروزګان او بغلان له زندانونو خوشی شوي دي. د افغانستان د پوهنې وزارت غواړي چې د ښوونځیو د زده کړې درېدلې بهیر بیرته فعال کړي. د افغانستان ښوونځي د کرونا ویروس د خپرېدو له ویرې له نږدې یوې میاشتې راهیسې تړل شوي. د پوهنې وزارت وایي د زده کړې دا بهیر به د ملي راډیو تلویزیون له لارې ترسره شي. افغان ځواکونه په تخار کې د 8 طالبانو د وژلو ادعا کوي. د پامیر 211 قولي اردو په وینا د تخار په قلبر سیمه کې پرون طالبانو پر افغان ځواکونو برید وکړ چې د هوایی ځواکونو په مرسته د هغوی 8 تنه وژل شول او نورې ټپیان شول. په زابل کې هم د افغان ځواکونو د 11 ساعته عملیاتو په ترڅ کې 15 طالبان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د زابل د امنیه قمانداني ویاند محمود امیری ازادي راډیو ته وویل دغه عملیات کلات ښار ته نږدې پرون پیل شول او د شپې د 8 بجو خواته پای ته ورسېدل. ایران وایي تر 1000 ډیر بهرني زندانیان د کرونا ویروس د خپرېدو په خاطر په موقت ډول له بنده خوشې کړي دي. او په تاجکستان کې د مدني ټولنې فعالانو اندېښنه ښوولې چې ښایي په دغه هیواد کې کرونا وي او راپورونه نوي خپاره شوي. خبرونه د ازادي راډیو په پاڼه لوستلای شئ.
د ژوند رنگونه.
نوم می محمد زبیر دی او تخلص می لاله هند. د غزنی ولایت د قرباغ د ولسوالی اوسیدونکو يم. فعلاً په یو محلي رسنۍ کې کار کوم.
د دې محلي رسنۍ په کومه برخه کې کار کوي؟
په دې رسنۍ کې زه د فرهنګ او هنر په برخه کې کار کوم.
څه ډول په فرهنګ برخه کې کار کوي؟ په ډرامو کې، په تمثيل کې، شعر شاعري کې، څه ډول کوي ورسره؟
د فرهنګ او تیاتر په برخه کې، د ډرامې په برخه کې زه زیات کار کوم. د ډرامې د لیکوالي په برخه کې او په څنګه ورسره د ډرامې د ډایرکټري په برخه کې.
په ډرامه کې دنه په خپلم کار کوي کنه؟
بالکل، په ډرامه کې زه دنه هم کار کوم او زه خپل په ډرامه کې درې څلور کریکټر په مخلم.
ښه، ته یو 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 کریکټر د مثلا ته د پلار یو کریکټر دا پر مخ وړي. مثلا د پلار ژغت څه ډول باسي؟
زویه او زویه، تا ته مې لاس زله وویل چې دغه د ایران خبرې پرېږده. ګوره، په ایران کې ډېرې ستونزې دي. هغه د مرداد کاکا زوی هم مل راوړ له ایران څخه. زویه، زارۍ درته کومه.
ډېر ښه، داسې د ځوان رول او بیا تر څنګ داسې د ښځو رول هم کوي که نه؟
د ښځو رول ډېر کم، خو کله چې اړتیا سي بیا یې کومه.
کارتیاس څه ډول رول کوي تاسو؟
که اړتیاس و خاونده، خاونده درمل دې نه دي در سره راوړي.
څه ډول ډرامې ته وایي چې ځیلې کمم بیا مطلب وړاندې کوم او بیا خپله کار هم پکې کوم، څه ډول ډرامې چې تاسو کار پکې کوی؟
زیاتره هغه ډرامې دي چې په هغو کې کلیوال انځور خلکو ته وړاندې کېږي او په کلي کې په سیمه کې چې کومې ستونزې روانې وي یا کوم پرمختګونه روان وي نو هغه موږ په ډرامه کې رانغاړو، وروسته یې د کرکټر په بڼه ټولنې ته وړاندې کوو.
د ته چې کوم کار کوي په ډرامو کې یا په راډیو کې، له دغه کار ته څومره خوښ یې؟
زه دا چې لکه څرنګه چې ډرامه یو هنر دی او هنر ذوق ته اړتیا لري، نو زه په خپله د دې ذوق لرم چې باید زه په ډرامه کې کار وکړم، نو زه له دې خپل کار څخه ډیر خوښ یم او خپل ځان ډیر راحت پکې احساسوم.
ځینې ځوانان له خپلو کارونو یا خوښ نه دي او یا بیکاره ګرځي، هغوی ته یو کوچنی پیغام څه شی ده؟
د هغو لپاره زما پیغام دا دی چې له فرصت څخه ګټه پورته کړئ، هیڅکله ځان مه بیکاره کوئ. دا مه وایاست چې زموږ په ټولنه کې کار نشته، بلکې دا وایاست چې زه په کار پسې نه ګرځم. که یو ځوان په کار پسې وګرځي نو زه باوري یم چې ده ته به هرومرو په ټولنه کې یو کار او مصروفیت پیدا کړي.